کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ساعت 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبرونه کې مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اورئ چې په کابل کې نن درې چاودنې شوې دي. د دې چاودنو د مرشوبلو حال درکوو او دغه راز اونیس پروګرام مخکشي شزی خبرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کابل ښار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلې دي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یوولس غړو ته مرګ ژوبله واړوله او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي ویشتلې دي. بشپړه خبرونه. د کابل شار په کابل شار کې نن دریو پرله پسې چاودنو لږ تر لږ اته کسان وژلي او تر اوشت زیات ټپیان کړي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په اتو وژل سوي کې پنځه ښځې او یو کوچنی شامل دي. لومړی ځانمرګي برید د کابل شار د شپاړسمې امنیتي حوزې د لومړیو میکرویانو د ملي بس پر څلور لاره کې د قانون او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاسټر موټر وسو چې د افغانستان د رسنیو د مرکز د سرپرست فیروز بشری په وینا پنځه تنه پکښې وژل سول او لس نور ټپیان سول. څو شیبې وروسته په همدې سیمه کې بله چاودنه هم وسوه چې پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې څرنګوالی نه دی معلوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي مخکې ویلي وو چې په دوو لومړیو حملو کې پنځه کسان وژل سوي او شپاړس نور ټپیان سوي وو.
نن سهار له اته بجې ولس دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټرسایکل سور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه پنځه تنه ملکي کسان شهیدان شوي او شپاړس نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
د امنیتي چارواکو په وینا درېمه پرله پسې چاودنه د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې په اړوند ډسپنچري سیمه کې رامنځته سوې ده. په درې واړو چاودنو کې د اوښتې مرګ ژوبلې شمیر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو بېره سته. د طالبانو د ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د کابل په نهم امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت منلی دی او رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې چاودنه کې د نهو بهرنیانو د وژلو ادعا کړې ده. افغان چې چارواکو او یا هم د ناټو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د یوې کورنۍ یوولس غړو ته مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خوږیانو د وزیرو په سندلۍ سیمه کې پر یوه موټر چاودنه سوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل سوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ میرمنې او درې ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې میرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون پنځه نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دی.
ویل کېږي چې یاد کورنۍ له خپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یوه واده کې د ګډون لپاره روانه وه. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې د سولې د یو اغیزناک او جامع مرکچي ټیم پر جوړېدو تمرکز سوی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس، بهرنی چارو وزیر او نور چارواکو سره په دې اړه هم غږېدلی چې د سولې بهیر اوس مهال کوم ځای ته رسېدلی او راتلونکي ګامونه به څه وي. نوموړي په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. له دې کتنې وروسته ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویل چې زلمی خلیلزاد به د یو څه وخت لپاره په کابل کې پاتې سي. په دې خبر پاڼه کې دا چې شاغلی خلیلزاد د څه لپاره په کابل کې پاته کیږي جزئیات نه دي ورکول سوي. ټاکل سوی دی په کابل کې له افغان چارواکو سره تر لیدو کتو وروسته د امریکا ځانګړي استازي له طالب استازو سره د اتم پړاو خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحه ته ولاړ سي. تاسیز مجرغله ازادي راډیو او ریاو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني داس شودلې چې ګوندی له برتانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او په خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکراتو ته چمتو دی. د روحاني د څرګندونې پرون د ایران په رسمي پاڼه کې خبرې شوی دی. حسن روحاني ویلي چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو سره د اړیکو د ترنګلتیا هڅې نه کوي او کچیرې دا هیوادونه د په وینا له خپلو ایران ضد اقداماتو له هغې ملي په جبل طارق کې د ایران د تیل وړونکو بیړۍ لنیول لاس واخلي نو د ایران لخوا به هم مناسب جواب ترلاسه کړي. د ایران او برتانیا ترمنځ وروسته لاغه ترنګلتیا زیاته سو چې د برتانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4 منیټه په جبل طارق کې د ایران د تیل یو لژونکو بیړۍ په دې شکونی ول چې سوریه ته تیل وړي. ایران بیا د جولای په 19 په هرمستنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکو یو تیل وړونکو بیړۍ په دې تور ونیول چې لنډیوالو قوانینو یې سرغړونه کړې ده. او شمالي کوریا نن سهار په سمندر کې دوه توغندي وشتلې دي. دا خبره د جنوبي کوریا لوی درستیز کړې ده. دا دواړه توغندي د شمالي کوریا له ختیځ ساحلي شارګوټي وینسون څخه توغول سوي دي. 410 کیلومتره واټن یې وهلی او په اوبو کې تر کښته کېدو 50 کیلومتره ارتفاع ته رسیدلی وو. دا وروسته له هغه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو د خبرو پر بیا پیل سلاسول په تیرو دوه میاشتو کې دا لومړی ځل دی شمالی کوریا توغندی وشتلی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو واردل. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. په کابل کې نن درې چاودنې شوې دي. د دوغه چاودنو د مرجوبلو په اړه معلومات درکو. د پکتیا پوهنتون یو محصل د چرګړو ماشین جوړ کړی دی.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او یو شته ورځو کې تولیدي کې کول شي مدن له دوی هم جوړ کړم.
په نورستان کې د سیلانیانو د جذب لپاره د دې سیمې اوسیدونکو د موسیقي ځانګړي آله لري.
دا د غرزه د پوسټګ نه دا جوړیږي. دا چې د غل نختر د سر وچی
د نورو موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام لرو. مخکښ شزي په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن دریو پر لپسو چاودنو لښتر لږه اته تنه وژلي او تر 20 زیات نورې ټپیان کړي دي. د امې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار لیکلي دي چې په اتو وژل شویو کې 15 ښځې او یو کوچنی شامل دي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دی. اکرام صاحب د تلفاتو شمیر وسم هم دومره دی چې د عام روغتیا د وزارت ویاند او ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې اته کسدي او کنه زیات شوي دي.
بلې لکه څنګه چې تاسو ویل وحید الله مایار وی چې دا لومړنی معلومات دي شاید په د وژل شوی او ټپیانو په شمیر کې زیاتواله راشي. دوی په دغه پیښو کې اته تنه وژل شوی خي اومدار وو وشتنه نور ټپیان چې د په وژل شوی کې د دوی په وینا 15 مېرمن او یو ماشوم هم شامل دي. خو دا لانه د معلومات چې په دغه شمیر تلفات چې کوم دوی یاد د کوم پیښو دي. خو لومړنی کوم انتحاري حمله چې د کابل خار د شپاړسم امنیتي حوزې اړون د میډي بس په چارې کې د قانون او پټرولیم وزارت په د عملی په موټر باندې شوې ده. د قانون او پټرولیم سرپرستی وزیر نرګس نهان ویلي دي چې په دغه پیښه کې د دوی اته تنه کارمندان وژل شوې دي. اما کشمیر چې کوم وحید الله مایار یادی د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی بیا وایي چې لومړنۍ حمله د موټر سایکل نه په استفاده باندې شوې ده. انتحار کوونکې په موټر سایکل باندې سپور او په دغه سیمه کې د قانون او پېټرولیم وزارت کاستر موټر چې عملی انتقالوله دای په نخښه کړی دی.
نن سهار له 8 بجې ولس دقیقې د شپاړسمې حوزې اړوند د ملي بس په څلور لاره کې یو انتحاري کس چې په موټر سایکل سپور و د معدن وزارت د کارکوونکو په کاشر موټر ځان ته چاودنه ورکوي. څو شېبې وروسته په همدې ساحه کې له بده مرغه بله چاودنه هم ترسره کیږي چې په ترڅ کې تر اوسه 15 تنه ملکي کسان شهیدان شوي او 14 نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې میرمنې او ماشومان هم دي.
نصرت رحیمی دغه غاګ د مال پلمړنیو کې پرسنې او تاسوول او ورستېلا تازه جزئیات نه دی ورکړي، خو د دریمې 14 پاړه باندې وای چې دغه 14 د کابل خار د نهمی امنیتی حوزې اړوند په ډیسپیچری سیمه کې موټر بم حمله شوې ده چې د تلفاتو پاړه هیڅ معلومات تر دې دمه لا نه دی ورکړل شوی. د ډیسپیچری د موټر بم 14 مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه باندې اخیستی دی. ویلی دی چې دغه موټر بم حمله په بهرنۍ واسکرو باندې شوې ده چې نه تنه یو ویلی دی په دې حمله کې. خود دې ډلې ویان زیبولا مجید د دوو نورو 14 چې دواړه د ملي بس په چارې کې انتحاري حمله و بل هم وړاندې نه په دغه سیمه کې انفجاري مواد زیبته شو د دغه 14 کې لاس لرل رات کړل. کابل کې دا په تیر یو میاشت کې نږدې د میلادي میاشت د لپل نه راپدی خدا تقریبا 15 امنیتی پیخه د چرامنس کیږي او بلابلو خلکو ته لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړی. لدین وړاندې 13 ورځ د کابل د دې سبز ورسوالي د ترخیلو تنګي پسیمه کې انتحاري حمله وشو چې یو کروشیي عسكر پکې وژل شو، دوه نور ټپیان شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو منلو. لدین وړاندې د کابل پونتون دروازې ته سیرمه په یو موټر کې انفجاري مواد ځای پځې شو، 14 ورکل شو چې یو شمیر ماسلینو ته مرګ جوړ لاړول. و داشان د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست باندې ډلېزه حمله هغه څو چې لزګونه کسانو ته پکې مرجوب لوخته. نو د تلفاتو په اړه بیا مورستی ارقام چې دی غل دقیق نه دی، شاید په تلفاتو کې کمواله او زیاتواله را منست شي. بلې
اکرام صاحب، د تاسو مشاره وکړه چې د یوې حمله مسولیت طالبانو اخیستی دی، د ځینو حملو مسولیت دوی په غاړه اخلي، لیکن د ځینو نورو مسولیت څوک هم په غاړه نه اخلي. تاسو چې دولتي چارواکو سره خبرې کوي یا د سیاسي چارو له کارپوهانو نظر خواندانو سره ژغي ژوغي، څه وایي چې د دې علت څه دی چې د ځینو 14 مسولیت هیڅ ډله په غاړه نه اخلي؟
حکومت بار بار په دې اړه ویلي دي چې ادای کړی ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ نور ترهګر ډلې هم فعالیت کوي، خو دوی بیا هم ټوله پړه پر طالبانو ورچي او چې که هر ډله دغه ډول پیخي کوي سره ځکه طالبانو تر سیږي چې هغه ورته زمينه سازي کوي. دا چې ولی دوی مسولیت نه مني سیاسي چارو د امنیتي چارو کارپوهان یو دلیل دا پګوت کوي چې کله ابولسی وګړو ته ملکی کسانو ته پکې مرګ جوړ لواوړي، نو وسلوال طالبان بیا د غپیخي مسولیت نه مانی او هغه پیخي چې دولتي امنیتی سرتیرو ته یا هم بهراني سرتیرو ته پکې مرګ جوړ لواوړي دوی ډیر ژر هغه پیخه مانی او مسولیت په غاړه باندې اخلي، خو طالبانو دغه ادعا بار بار رد کړی ده.
ډیره مننه اکرام الله اکرامو چې د کابل د نننې 14 په اړه معلومات راکول.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوریدای شي. اوس هم توجه وکړئ د دې ساعت اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبثونو علي بورډ وایي د واګه پر بندر افغان سوداګر له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمد الدین حاجی قانون ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندر له لارې د افغانستان، هند او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي.
علت دا دی چې هغه شرکتونه، بعض شرکتونه تا یا هغه شرکتونه چې ځینې قاچاقبرۍ پر راغلي، آزاد مرد افغانی تاجران نوم بد شوی دی په دې کې، نو په دې خاطر دوی دغه دی.
ښاغلی حجی آغا وایي درې واړه دولتونه باید د دې وضعیت د کنټرول لپاره هڅه وکړي او ستونزې دې ژر تر ژره هواری کړي. د نوموړي په خبره له دې لارې په ورځني ډول هند او پاکستان ته په سلګونو ټنو بیلابیلو افغاني محصولاتو صادرات کیږي چې اوس دا چاره له ستونزو سره مخ ده. د سمنګان ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د للمي غنمو حاصلات 6% زیات شوي دي. د سمنګان ولایت د کرنې مشر محمد رحمان ارغندیپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تازه سروې ښیي چې د ورښتونو د کچې د لوړوالي له امله دغه حاصلات زیات شوي دي.
مونږ هر کال د سروې لرو چې ریاست زراعت، جمع ریاست سید، وزارت زراعت، د ټولو همکارانو صحیح تزي او له هر جهت ځکه نه دی سمپل اخلي. دغه سمپل په اساس باندې مونږ د 10% زیاتوالی په سږ کال لرو.
ښاغلی ارغندیوال وایي د سمنګان ولایت 50% خلک په مالدارۍ او بزګرۍ بوخت دي چې له همدې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کوي. د کابل په شاه زاسرا کې څو بهرنیو اسره په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,70 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,515 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه نور موضوعات دروورو، د سیمې یو موضوع راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحاني په زمینی ډول ویلي چې له برېټانیا سره د تیلو د بیړیو تبادله او له امریکا سره د اتمی موافقه په اړه په غیر مستقیم ډول خبرو ته تیار دي. د ایران د ولسمشر پر وپانه پرون د روحانی لخلی لیکل شوی و چې لزینو اروپایی هوادونو سره لانجن نغواړي. د ایران ولسمشر همدارز ویلی چې که بریتانیا لداسې ناسمو کارونو لکه په جبل الطارق چې وکړ لاس واخلي، ایران به هم مناسب ګامونه پورته کړي. دا موضوع فرشته جلالزی تعقیب کړی ده او دا د استودیو ته راغلی ده چې له ما سره پرې خبرې وکړي. لومړی فرشته جانې، که اوریدونکو ته ووایي چې حسن روحانی دا خبرې په کوم خاص مناسبت کړي دي او که دقیقا په همدې ارتباط خبرې کولی؟
سروان صاحب، د حسن روحانی دا خبرې د دوی د حکومت پر پاڼه باندې، په رسمي پاڼه باندې خبرې شوې دي. دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې تر دې یو ورځ مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ویلي چې د برېټانیې حکومت له دوی سره د بیړیو پر سر کوم لانجه چې راپورته شوی و د حل لپاره یو منځګړی ور استولی دی. په همدې ورځ باندې د ایران د اسلامي ګاردانو ځواک د الجزیرې مشر حسین دهقان د الجزیرې تلویزیون ته ویلي و چې تهران به تر هیڅ شرایطو لاندې له امریکا سره خبرې ونه کړي. حسین دهقان همدارز ویلي و چې د فارس په خلیج کې د اروپا د اتحادیې سمندري ماموریت به په سخت کړکیچ باندې واوړي. نو دا بیان تلویزیونی یا رادیویی نه دی، بس لیکلی خبری پر دغه دواړو مسلو باندې خبرې شوې دي.
په خو هم کومه پیاد وی چې ایرانیانو کله چې برېټانیا په جبل الطارق کې دی ایران بیړی ونیول، دوی ویل چې متقابل اقدام به وکړي. نو که څه هم دی برېټانیایي بیړی لنیول وروسته دوی ونه ویل چې دا متقابل اقدام دی، خو په هر حال پښتنه دار چې د برېټانیا او ایران د بیړیو د مسالې حل لپاره کوم رسمي ګام اخیستل شوی دی؟
دغه د حسن د آیت الله علي خامنئي دغه خبره چې خبره شوې ده چې د برېټانیې حکومت دوی ته کوم منځګړی ورستولی وي، خو د برېټانیې له خوا تر اوسه په دې باندې خبرې نه دي شوي چې واقعا دوی منځګړی ورستولي که یا. د حسن روحاني له حوالې په دغه پاڼه باندې د ایران د حکومت لیکل شوي چې د ځینې هیوادونه سته چې د دغه لانجه د حل لپاره غواړي چې منځګړی توب وکړي. روحاني ویلي په دې اړه دا د مستقیمه د خلې خبره ده. په دې اړه یو شمېر هیوادونه منځګړي دي، البته هغوی انکار کوي چې وایي منځګړي نه دي، بلکې د خپل نظر د څرګندولو هڅه کوي. خدای وایي چې له دواړو خواو پر دې مسله خبرې شوې دي. دی وایي چې موږ به پر دې مسله خبرو ته دوام ورکوو. روحاني ویلي چې که بریتانیا له هغو ناسمو کارونو چې کړي دي راوګرځي، د ایران ځواب به د هغوی د کار په تناسب باندې وي، یعنی دوی به هم هغسې کار کوي. ستاسې چې مخکې خبره وکړه دا خبره بیخي سمه ده. د ایران حکومت د اول د بریتانیې له لوري د جولای په 19مه د جولای په 14مه باندې په پایل کې د ایران یو بیړۍ په جبل طارق کې ونیول سو. دغه بیړۍ د بریتانیې شاهي سمندري قوا ونیولې وه، او دوی ویلي وو چې ایران د دغو بیړیو په وسیله هڅه کوله چې پر سوریه د تیلو کوم بندیز چې لګېدلی هغه مات کړي. په مقابل کې بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیې یو بیړۍ د درویشتو ماڼوګانو سره ونیوه، او د بیړۍ د هرمز په تنګي کې نیول سوی وه. او ایران وویل چې دې بیړۍ د سمندري قوانینو سرغړونه کړې وه. نو دا دواړه عمل او عکس العمل غوندي معلومیږي، خو یوم نه دی ویلي چې دغه متقابل عمل کړی دی.
بله، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د سپای پاسداران عمومي قومندان دهقان ویلي دي چې په هیڅ صورت له امریکا سره خبرې نه کوي. آیا د ایران حکومت هم په دې اړه څه ویلي دي چې له امریکا سره قطعا خبرې نه کوي؟ دا خبره باید اوریدونکو ته وشي چې کله ناکله د ایران د سپای پاسداران او د حکومت یا د ایران د رهبر او حکومت تر په دریزینو کې توپیر بي.
و تاسو په دې مسله باندې ډیر تر ما معلومات لري، جوړ په دې باندې خبرې کولای شي. د ایران د روحاني خبرې چې دا اوس ایران در د حکومت پر رسمي ویب سایټ خبرې سوي، د دهقان له خبرو سره څرګند تناقض لري. روحاني ویلي دي چې په غیر مستقیم ډول له امریکا سره د خبرو لپاره تیاری څرګنده کړې ده. روحاني ویلي دي چې ک پر دوی باندې د اقتصادي بندیزونه چې لګول سوی دی، دا په دې برخه کې د روحاني خبره ده اور بند وسی، دوی کولای سي تهران کولای سي چې له واشنگتن سره د اټومي موافقه په اړه خبري وکړي.
یعنی دا امریکا ته یو ډول شنه اشاره ده چې د ایران ولسمشر ورکوي.
بالکل،
ډیر مننه فرشتہ جلالزی، و چې د ایران او بریتانیا د ورستۍ لانجې په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو تغوغو نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
در دیخ پروانی پر دو همانی مایی که مخکش شزی پروگرام لرو. د پکتیا پوهنتون د کرنې په پوهنځي کې د مبارک شاه په نوم یو محصل داسې ماشین جوړ کړی دی چې دوه سوه هګیو د ساتلو او په چرګړو د هغو د بدلولو ظرفیت لري. دا محصل وی د ماشین جوړولو په دې ماشین په جوړولو څلور کاله کار کړی دی، او وی چې که مواد او امکانات ورته برابر شي نو تر دې ښه ماشین جوړولی شي. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
دو وشکلن مبارک شاه وردک چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د محل د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ورستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او 20 ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نلو ویډیو هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغاني پدې تمام شوی چې ځینی پرځې دې ما د ایران او د چین راغښتې وي، هغه ما ته کمه ترغلی کچېر زنور جوړوم نو ارزانه تمامېږي.
دغه ماسل وای اند خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هیواد د نن د پرځاجاتو او وسنتیاو د نشټون له امله ونتوانید. نو مړی له ازادي رډو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتفنید چې لڅلور کلن زنورسته د ماشين په جوړولو بریالي شي.
ندې فکر ډېر وړاندې ما سره وکړه. زه چې په لسم سند کې وم، ما د زراعت ځینې کتابونه او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نېټ نه مې ډېره استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و، ښه مفاد لري او په ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. د
ښاغلی وردګ وایي د کار پر مهال له ډېرو ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د دې کار بریا ته ورسوه. د له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د دوی لاسنیوی وکړي.
ما ته د وخت راکې همدغې ته زمینه سازي د ما ته وکړي، دلته پارم د جوړ کې همدغه ماشینه زه چې چکشي کوم، انشاءالله چې زراعت فنځای به په یو وخت کې د مغه پارم نه چې جوړیږي همغه نه ټول مصارف به د مغه پارم نه وي.
د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی صحید ښاغلی وردګ دغه ګام بې سره یو بله او د یوه سینلیک د ورکړې تر څنګ ژمنه وکړه چې د خپلو امکاناتو څخه په استفاده به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مونږ مبارک شاه ته ډېرې ډاډګرانې کیسې لرلی. مونږ باید د دې ماشین د زیاتولو دپاره، د رواجولو دپاره، د دې خبرې پاره به مونږ باید ډېرې خبرې په هغه لرلی. مونږ به انشاءالله همکاري سره کوو او په هره برخه کې به همکار وو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیاتې کړه چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدلی شي. نوموړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو تر څنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان د مرکز پارون تیم دره خلکو د سیلانیانو لپاره ځانګړی کړی ده. په دې دره کې هر ورځ لری ځایونو ځوانان راځي او هلته د موسیقي له موسیقی نورستانی آلو سره سندری وای او خپل ساتیره کوي. د درې تداسری رادیو خبریال روح الله انوری ورغلی او په اړه راپور لري.
د نورستان مرکز پارون اړوند سیم دره کې هر ورځ له جګړو، ویرونو او تشویشونو ستړي ځوانان راټولیږي او دلته د ونس په نوم د موسیقي نورستاني علي سره سندرې وایي او ورته ناڅي. دغه ځوانان کوښښ کوي چې د څو ساعتونو دپاره په لري پرته دره کې خپل ذهنونه او زړونه له خفګان بې خبره وساتي. محمد ګل ازادي راډیو ته وویل ونس ستار ته ورته د موسیقۍ اله ده چې له لرګي، څلورو تارونو او د هوسۍ یا د پړانګ له پوستکي جوړیږي.
دا د غرزه د پوستکي نه دا جوړیږي. دا چې د غل نختر د سر وچی هغه نه کټکو دا مونږ نجار ته ورکو خپل جوړه مونږ ستارو مونږ جوایو او په پښتو کې ستاره ګیره بابا مونږ دا غره کې ونو کې تا و راته وشي کور غوندې یو لخت ختلې هغه نه ډېر په مشکل پیدا کړو.
ونس غګول او ورسره نڅا د نورستانیانو د کلتور یو برخه ده، خو په زړه پورې خبره پکې دا ده چې پخوا به دغه ډول نڅا، ساز او سرود د مړو جسدونو ته د څو ورځو دپاره ترسره کېده او خلکو به ورسره د مړ شوي کس د میړانې او د هغه د نورو صفتونو په اړه جوړې شوې سندرې ویلې، خو اوس یې ځوانان د ساتیرې دپاره کاروي. فضل هادي مراد وایي
یعنی د دې سندرې ظاهري قواری ته چې ګوري دا د دې انګور ښیي چې د نورستان ولس په یعنی د کفر په وخت کې د مړې په ورځ به دوی ګډېدل. څوک به چې مالدار وو هغې به اوه ورځ، اته ورځ به د خپل مړې نښه ښول تر څو دا ولس راشي او دلته یعنی وګډېږي او هغه خپل خیرات ورکړي. خصوصا دغه کم لوبه چې د هلکان کوي، دوی څوک متعلمین دي او څوک په نظامي پستونو کې او څوک په ملکي اداراتو کې کارونه کوي، دوی ټول په دې سندرو باندې پوهېږي. په ټول کورونو کې یعنی خوشحالیانو په ورځو کې دا زمزمه کېږي.
نورستان د هیواد په شمال ختیس کې پروت هغه ولایت ته چې د مرکز او واما ولسوالۍ پرته یې په اکثرو سیمو کې امنیت کمزورې دی. د سیم دره د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ سره په شریکه پوله پرته ده چې یاد ولسوالۍ دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوته. خو د کیران او منجان په گاوند پارون او وړوند سیمو کې بیا د خلکو په مرسته ډاډمن امنیت تامین شوی او پکې ځوانان د دې دپاره سر راغونډېږي چې څو ساعته له جګړې او ویرې لرې په خوشحالۍ کې تیرې کړي.
ڈیموکریسی نہ وائے
ظلم و استبداد وو
ڈیموکریسی نہ وے دنجون خوانزی بنو پرانستل شوی
خلق حکومت بنو
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنے بنو
آزادی ریڈیو د ڈیموکریسی املا تڑے
د روان خبرونه په دوام کې ونیس پروگرام مخکشه شزلرو خو اوس 12 بجې او